دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې وسه تخبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او تبصرې در خبرو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونو ورو چې زموږ همکار ګلایه زی تاسو ته وړاندې کوي.
ایران ستر مذهبی مشر سخت و امنیتی تدابیر لاندې خوندی ځای ته لیږدول شوی. په کورمه کې شیعاګان او سنیان د ځمکې په سر د پیل شوې جګړې نه ورځې وروسته په اوربند سلا شوې دي. د منځنۍ کورمې ځای مشر ملک اسرافیل خان چمکني پر مشر ته ویل چې په اگست میاشت کې شوې د امن له تیږې څخه سرغړونه شوې وه او باید مخالف فریق ته د جرمني ورکولو موقع ورکړل شي.
د چمکني اولین شرط دا وو ستا ته زه تیګه در کوم، امن در کوم، خو 10 دن دپاره شرط به دا وي ستا په ماته لاس ورېزو کې هغه څه کومه جرګه ده دی اورګزوي اب ما تر ولې د ما 12 کلو روپۍ او وخت دي ما تخپل 12 کلو روپۍ راوړه کونې جوړ ته ورسوا.
په کورمه کې د بشارو په سیمه کې د مدګۍ کلی خلکو او احمدزو ترمنځ پر یو بل ځمکه نوی مورچو جوړولو په سر جګړه پیل شوې وه. د جګړه وروسته نورو سیمو ته هم غځېدلې وه. په تازه نښتو کې د پولیسو، مقامي مشرانو او سیاسي محکمې تر مخه دواړو خواوو 34 کسان مړه او تر 130 زیات زخمیان شوي دي. ځینې انتظامي په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کورمه کې له کلو راسي د ځمکو شخړې په فرقیزو نښتو بدلې شوې او دواړو خواوو ته مرګ ژوبلې اړولي. په بر جنوبی وزیرستان مکین سیمې مشرانو پرون ضلع انتظامی او فوجي چارواکو سره له مذاکرات وروسته احتجاجي پارلت ختم کړی دی چې حکومت ورسره د امنیت بحالولو ژمنه کړې. د سیمې ځینو مشرانو پرون مشرانو ته ویل چې انتظامی او فوجي چارواکو ورته باور ورکړي او په لیکلي بڼې عامو خلکو کورونه نه په نخښه کولو ژمنه کړي. د مکین یو ځای مشر ملک ریاض مسید پرون مشرانو ته ویل چې لسکسیته کمیټې له انتظامی او فوجي چارواکو سره ولیدل او غوښتنې ومنل شوې. د مکین سیمې اوسیدونکو د ماټر ګولۍ وشتلو، د ډرون کیمرو، د بریدونو پر ضد له تیرو څو ورځو راهیسې احتجاجي ناسته پیل کړې وه. بل خوا ځینې انتظامی او فوجي چارواکو د مکین احتجاجي پرلتوالو سره د شوي لیکلي معاهدې په اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان په پنجګور کې د پولیسو په وینا پرون ناوخته نامعلومه وسلوالو وو مزدوران وژل دي. په کوټه کې د پنجګور د پولیسو ایس پی فاضل شاه بخاري پرون د ټلیفون د لارې خبرلن ته ویل چې دا پیخه په خدا بدن سیمه کې رامسته شوې ده. په پیخه کې د پنجاب صوبې ملتان ضلع وو مزدوران وژل شوي او یو بل ژوبل دي. د پیخه وروسته پولیسو او سرحدي عسکرو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د پیخه ذمہواري چاند منلې. وزیر اعظم شهباز شریف او د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکتی د پیخه نوټس اخیستی او له پولیسو یې رپورټ غوښتی دي. د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې تر دې وړاندې هم دا ډول پیښې شوې دي چې اکثره پکې زائرین، مزدوران او امنیتي سرتیري په نښه شوې دي. له هغو څخه یې د زیاترو پیښو ذمہواري بلوچ بلتنپالو ډلو منلې ده. د افغانستان هوا پیژندنې ریاست د هیواد په شپږ ویشتو ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن ریاست پرون په یو خبرداری کې ویلي چې تر نن یک شنبه په بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، پخوست، بامیان، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکنډي، اروزګان، هلمند، فراه او هرات کې به دا سالنګونو په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 1500 تر 3000 ملي مترو پورې وي. تیر جمعه د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې سیلابونو لږ تر لږه 3 کسان مړه او شل نور ژوبل کړل. په ایران کې ځینې افغان فعالانو د مدینې ټولغړو او خبریالانو دغه هیواد له ولسمشر غوښتنه وکړه چې حکومت یې افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري اخراج مخه ونیسي. ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړی چې دغه فعالانو په یو غونډه کې ویلي چې افغانستان ته د هغه کسانو اخراج چې د طالبانو تر تعقیب لاندې دي د دوی ژوند په خطر کې اچوي. د ایران ولسمشر دوه اونۍ مخکې ویل هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ورغلي بیرته افغانستان ته ایستل کیږي. له پاکستان هم د تیر کال نومبر میاشت له لومړۍ نیټې رئیس د بیستان د افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی او ځینو نورو هیوادونو هم ویلي چې افغانستان ته به د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر ګړندی کړي. اورسته خبر په تهران کې روچرز خبرې جانس د دوه سیمه ایزو چارواکو په حواله ویلي دي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایي د سختو امنیتی تدابیرو سره په هیواد کې دننه یو خوندي ځای ته لیږدولې دي. سرچینو ویل چې ایران د لبنان له حزب الله او نورو سیمه ایزو لاسپوڅي ډلو سره په دوامداره تماس کې دي ترڅو راتلونکي اقدام په اړه پریکړه وکړي. دا تر هغې رسوده چې اسرائیل د سپتمبر پر 28 په جنوبي بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصر الله په یو برید کې ووژلو. دا د مشالو ډی خبر.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې ګلایاز وړاندې کول. که د خبرونې تر پای را سره وست نو دا رپورټونه واورئ. په کورم کې شیعه او سنیان د لسو ورځو پر اوربند سلاسوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي د مځکو پر سر لانجې هوارول ډیر ضروری دي.
نو که چیرې زمونږ په کورم کې د شیعه سنی په ترمنځ د جایداد او تنازعات ختم شي نو هغه ورځ باندې امن دی بیا.
د برجنوبي وزیرستان د مکین سیمې مشران ویلي دي چې پوز ورسره ژمنه کړې ده چې کلی او کورونه به نه پنه شکوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځای مشر وایي په کراچی ښار کې مزدوران شکایت کوي چې له نویو ټیکسونو سره یا کار پټه پدریدلې دي. یو پښتون مزدور وایي
مخکې مزدوریم ډېره ورته ډېرو کارونه ډېرو اوس بالکل د شهباز شریف دا کارونه ختم یې کړ. دې په بچۍ کې خو بلکل کارونه نشته. خلک رزق په سیرندې وایي چې خلاص په څه چل.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او تبصرې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسوز مجاغله مشال ریډیو څخه اوري رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مورده چې په کورم کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ د مزکی پر سر جګړه له نه ورځو ورسته په مکمل توګه درېدلې ده او دواړه خواوی پرون پرډزبندۍ سلاسوي دي. د پاړه سمکنیو قبیلی مشران پرډزبندۍ رضا سول. د قبیلی مشران لخوا ځینې شرطونه هم ایښودل سوي دي. د قبیلی مشران په اگست کې د سوي امن تیږي پر ماتېدلو باندې 12 کروڑ روپۍ ضمانت د ضبطولو غوښتنه کړې ده. په سیمه کې د جګړې پیلېدو څخه مخکې سرکاري جرګې د پاړه څمکنیو په غوښتنه کار پیل کړی و. طارق اورکزی په دې اړه نور حال راکوي.
په کورما کې پاړه چمکني قبیله پر ډزبندۍ تر متفقی دلو پس له نه ورځو روان د شیګانو او سنیانو ترمنځ جګړه ودرېدلې ده. په کورما کې د بشرو پر سیمه د مدګي کلي خلکو او احمدزو ترمنځ پر یو بل ځمکه نوی مورچه جوړولو په سر جګړه پیل شوې وه. دا جګړه تر هغې وروسته بالشخیل خوار کلی بوغاکې کړمان خومتسو شکردره تریمنګل پیوړ غزګړی او کونجلیزو ته غزیدلې وه. که څه هم شیعه سنی مشران په ډزبندۍ تر راضي کېدلو پس د جمعې پر ورځ په بالشخیل او خوار کلی کې جګړه ودرېدلې وه. خو پاتې څلور نورو ځایونو کې نښتې جاری وې چې داسې هغلته مکمل اوربند نو شوه. په جګړه کې د پولیسو مقامی مشرانو او صحت محکمې تر مخه دواړه خوا ټول څلور څلوېښت کسان مړه او تر یو سل دېرش زیات کسان زخمیان شوي. په سیمه کې د مړو شمېره تر هغې زیاته شوه چې یو بل زخمی د پاړچینار په هسپتال کې سا ورکړله. د بګن اوسیدونکي او مدني فعال ریحان اورکزی مشال رډیو ته وایي په سیمه کې د دواړو فریقینو ترمنځ زیاتره جنګونه هغلته موجود د ځمکو شخړو پسر شوی. اورکزی زیاتوی تر سوچ د زمکو ټولو شخړو ته مستقل حل نه وی لټول شوی. هغل تبور باندې خونړی جنگونه روان وی چې داسې پسیمه کې امن نشي قائم پاتې کیده.
خو په کورم کې چې کومې جګړې کیږي د دې مین وجه چې کوم دی هغه د جایدادونو تنازعات دي. د زمکې یو بل سره مسالې دي. شیعه سنی خپل مینځ کې په زمکو باندې لنجي وي نو هغه باندې جګړه شروع شي. چې جګړه شروع شي هغه په وجه باندې بیا په ټوله کورم کې شیعه سنی فسادات رنگ ورکي. نو که چیرې زمونږ په کورم کې د شیعه سنی په ترمنځ د جایداد او تنازعات ختم شي نو هغه ورځ باندې امن دی بیا.
بلخوا په دغړه د کامی سیمه کړه انجنیر حمید حسین وای په سیمه کې د دواړو فریقینو پر مشرانو مشتمله 24 کسیزه جرګه جوړه کړې و چې ورته لا کوهاټ کمشنر رسمي حیثیت تر ورکول پس هغه ته د لینډ کمیشن پر رپورٹ د زمکو کشالو حل راوستل و خو بدبختانه جګړې د هر سل منځي وړل. حسین زیاتوی پرتلونکي کې پر خپل پاتې پروګرام بکار پلوي او چې څومره هم هغلته د زمکو شخړې دي پر باهمي توګه د دوړو پر زمندی به هلی رو باسی.
خوزو با افسوس سره دا وایم چې هغه خلک چې څوک امن نه غواړي هغه ما څخه بیا راغلل. ایمو هغه کیسه یې فل حال سبوتاژ کړه. ایمو هغه پلانینګ یې فل حال خراب کړو. سره خو انشاءالله مو بیا پلانینګ شته. مو خپل شیاس نیان خپلو کې کینو.
کورما یوه داسې قبایلی سیمه ده چې شیعگان او سنیان پکې په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دواړو فریقینو ترمنځ له کلونو راهیسې د ځمکو شخړې شته چې ورباندې څو ځل خونړي جنګونه شوي. په 2000 کال کې د مري پر سیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ یوه لوزنامه شوې چې پکې د ځمکو شخړې زر تر زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوې خطر او صدا سے ندی شوی. تاریخ ورک سے مشال ریڈیو پیخور.
لتیری سمودی راسی پا کرمکی دم زکو پر سر اشخری پا فرکی زو نشتو بدل سوی دی چی اوس د مورچو لجوڑو بلو چخا لا پسی غزی تلی دی. پوهان وایي چې په کورمکی څو ځله د وسلو راغونډولو کمپاینونه سوي خو بیا د قبیلې درنې مشین ګني مارټري هدف پوښتونکي ټوپکې او واړه توغندي ترلاسه کړي. بلخوا حکومت وایي چې د کورمی د حالاتو په اړه یې صوبایي کابینې بیړنۍ غونډه کړې ده. مجید بابر په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
په کورمه قبیلې د لکی لتیری سمودی راهیسی روانه د ځمکې پر سر شخړه دا مهال فرقه ای ځنختو کې بدله شوې ده چې پکې تر دا مهال لسګونو خلکو ته مرګ جوبلا اوړېدلې. امنیتی چارواکي او ځایي ولسوالۍ چې په دې جګړه کې د وړو او روایتي وسلو ترڅنګ د دواړو خواو نه د یو بل پر ضد د درنو وسلو کارول هم روان دي. پښتنه دادا چې دا درنې وسلې کومې کومې دي او څنګه کورمې ته راغلي. د دې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د داخله چارو پخوانی سکتر بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وای چې دا درنې وسلې د پولي پورې افغانستان نه راوړل کیږي.
اصل کې دا او ټوپک نه لوی کې کوم دی نو مشین ګن دی او هغې نه علاوه یو ریټایرلس رایفل ورته وایي هغه موجود دی. یو ورته وایي مارچرس پکې موجود دی. دا ټول دی د بارډر نه افغان افغانستان کې وسله ډېره ده نو هغه ته نه راوړي. مونږ چې کله چې هوم سیکشن وو نو هلته کښې دوی ټول را بدلي وو او په هیوي ویپن چې دې ته وایي په دې باندې پابندي لګولې وه. ټولو قبیلو په دې باندې اتفاق کړی وو
دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 26 د شیعاګانو او سنیانو مشرانو د سرکاري جرګې په مرسته د ډزبندۍ اعلان وکړ. په همدې حال کې په پېښور کې شیعه او سنی مشرانو مدني فعالانو له وفاقي او صوبایي حکومتونو غوښتي دي چې زر تر زره دې په کورمه کې روانه جګړه ودروي. ځایي خبریال نبی جان بیا وایي چې په کورمه کې ټولو جنګېدونکو قبیلو او فرقو سره ښه په کافي شمېر درنې وسلې موجود دي خو دا معلومه نه ده چې د امنیتي ادارو په موجودګۍ کې دا وسلې څنګه د دې قبیلو لاسته راغي.
دا دواړه فرقې یا قبیلې ټیک ټاک آزادانه خپلو مورچونه استعمالېږي. زه نه پوهېږم چې دا راغلې ده کوم ځای نه ده څنګه یې راوړې ده چېرته نه یې راوړې ده. سر دا زما دپاره هم یو سوال دی. پکار دی چې زموږ چې کوم سیکورټي ادارې دي د دې ټیک ټاک غور وغواړي. اگزیکټلی په ټوله کورمه کې چې کله جنګ کېږي سر په مختلفو زیګونو کې هغه اهل تشي علاقه ده که هغه د اهل سنت علاقه ده کم کم ځای نه کمې کمې مورچې نه چې جنګ کېږي چې د یو فرقې په اغزی کې 15 مورچې وي نه درو مورچو کې به دا اصلې موجود وي.
د خیبر پښتونخوا د داخله چارو پخوانی سکتر بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وای چې په کورمه کې تر 2019 میلادي کال پورې حکومت د وسلو راغونډولو مهمونه ترسره کړي وو خو د نوموړي په خبره هغه مهال دواړو فرقو درنې وسلې په ځمکو کې خښې کړې او پټې کړې. د ده د معلوماتو له مخه دا مهال تر 300 پورې مارټري درنې مشینګنې او هدفي ټوپکې شتون لري چې دا ټولې غیر قانوني دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر ځانګړي مشاور عبدالکریم خان د سپتمبر په ویشتمه مشال لیلی ته وویل چې د شپږویشتم سپتمبر په شپه د کورمې د حالاتو د جاج اخیستو لپاره د صوبایي کابینې یوه بیړنۍ غونډه هم شوې چې پکې د وسلو راغونډولو ترڅنګ د ډزبندۍ په اړه هم خبرې شوې.
مکمل کنٹرول خبر شیو مین جگہ مار دی ایکسس ورکی اور خبرو کی اور
د کورمی پولیسو او د روغتیا ادارې چارواکو مشال لیلی ته وویل چې د سپتمبر شپږویشتمې لنخطو سره په سیمه کې پر روان تاوتریخوالي کې د وجل شو شمیر وو دیرشو ته رسیدلی. دوی وایي چې په نخطو کې تر سلو زیات کسان ژوبل شوي هم دي.
د مشال لیلی د اتوار ورځې اونیزې خپرونې
پام کوه
پلسنیو بجو
پختنخوا کلی پکلی
پیاوا بجا
تاندی هیلی
پدونیم بجو
روختیا او درملنا
پدریو بجو
دمشال مرکا
پچلورنیم بجو
هارون بچا هنری گڑی
پپینزو بجو.
د بر جنوبی وزیرستان د مکین سیمې مشرانو پرون انظامی او پوځي چارواکو سره له مذاکرات وروسته احتجاج ختم کړی دی چې حکومت ورسره د دوی په وینا ژمنه کړې چې عام خلکو کورونه به نه پنشه کوي. د سیمو ځینو مشرانو پرون مشال راډیو ته وویل چې انظامی او پوځي چارواکو ورته باور ورکړی دی او په لیکلې بڼه عام خلکو کورونه نه پنشه کولو ژمنه کړې ده. بلخوا د ځلې انظامی او پوځي چارواکو د مکین احتجاجي پلتوالو سره د سوي مادې په اړه دی ویلی د دې څخه وړاندې په مکین کې د ماټر ګولې وشتلو او ډرون حملو خلاف مشرانو احتجاج کړیو. تفصیلی د اشتیاق مسجد په ریپورت کې
د سویلی وزیرستان پر ضلع ماکین سیم احتجاجی درنے مشرو نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چه د ہفتے پتیرا اوریز د پوز او انتظامیہ چارواکیو پا مذاکرات کشے باور ورکڑائی دائی چه د عام خلک پکلی کورونا بنے با د مارٹر گولو او نور وسلے استعمال با نہ کوی. د پوز او انتظامیہ چارواکیو سارا دیشوی مذاکرات پا باراکشے د ضلع تاجرون اتحادی مشر ملک ریاض ماسد ویائی
بالکل ادا سے کروائی نشی چھ سلینیا بودی شیوی نو ڈرون کیمرا گردی نو ڈرون ٹیکسی اور نو ماٹر گولے گھر والی وہ کا نو داغا فیصلہ ہوا داغا کاغذ کو ریٹرن شہروں کا باقاعدہ ایسی ہاں سنگ نہ پہ وہ کریں مشہور ٹولے پہ وہ کروں بعد احتجاجی درنا خاتم کر لا اعلان مرتا ہوا کا
د ماکین سیم احتجاجی درنے یو مشر او د پښتون ژغورنې غورزنګ غړا یا لمزیب ماسد ویایي چې هیلم دو چې د پوز چارواکی وو د ماکین احتجاجی درنے مشرونه سره شوی تریری موعده بنه به عمل کوي.
دا مایدا چې کومه ورځ موږ د ارمی د بریګیر سره کولا او بریګیر په هر موقع باندې یو بل ځای ته لاړلو چې د خپل مایندګي باندې کارنل چې کوم وو دلاده د سره وشول او بل کې سیلی ایڈمنسٹریشن چې کوم لاده اسسټنټ کمشنر وو دا راغلی وو او د صحتونو دوی کړی دي او سره چې کوم هم مذاکرات ته کسان تللی وو او مشران تللی وو دوی دا مایدا باندې د صحتونو کړی او دا امید کوو چې دوی با دغه مایدې پاسداري کوي چې په آبادی باندې دوی ټولخانه کولې ورولې او مټرې ورول
مشال ریڈیو چه د ماکین سیمه احتجاجی در نه مشرونه سره د شوی مذاکرات په باراکش د لاده سب ډیویژن اسسټنٹ کمشنر انیس الرحمن سره تماس ونیولی خو هغه د مذاکرات په حواله سره خبره کول خوش نکړل او نه په ضلع کې د پوسټ چارواکیو له طرفه د ماکین احتجاجی در نه مشرونه سره په مذاکرات کې شوی معاهده په باراکش لیا سویلی شوی دی خو د ماکین سیمه احتجاجی در نه مشرونه نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چکا انڈیا سے دے پوز لا طرفا پزیلا کشے بے پلوا خلقے پکلی کورونو بنے دے وصلے استعمال وش بیا وے دے ضلعے اسی دن کی یور بیا پلو احتجاج لوس پورے کاوالے بنے با مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. پرون د پنجاب پر پنډی په لیاقت باغ کې پاکستان تحریک انصاف احتجاجی جلسی اجازه ورنکل سو ضلع انتظامی اسلام آباد او راولپنڈی ته تلون کې لاری تړلې وې. پر دې موقع احتجاج کوونکو او پولیسو ترمنځ شتې هم سوي او ځینې پلویان یې هم نیولې دي. په دې اړه تفصیل به د مشال ریډیو د خبریال گوهر مسید په دې رپورټ کې واورو.
د پی ٹی آئی لخوا د راولپنڈی په لیاقت باغ کې اعلان کړی شوی احتجاج په لیاقت باغ کې ونه شو. حکومت او انتظامیه لارو او سړکونو کې کنټینرې یشي او بند کړې وې. د پی ٹی آئی ډیپټی سیکرټری اطلاعات اخونزاده حسین یوسفزئی مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د خپل جنگ د آئین او قانون لپاره جاری ساتي. د زیات اکړه
واضح چکم پیغام او اغدا چې پاکستان تحریک انصاف وس هم د پاکستان د ټول لوی سیاسي مزاحمتي تحریک دی. خپل طاقت او خپل ټرنت لري چې هغه په لارا کوڅه کې هم د دې مقابله کولی شي. په پارلمان کې به درنه هم کوو، قانوني طور به هم کوو، آئینی طور به هم کوو. بنیادی میں سجدغه چې مونږ د ازلیه د تحفظ د پاره، د آئین د تحفظ د پاره، د جمهور د تحفظ د پاره ولاړ یو او په دې باندې با د دې فستایی حکومت او دا غو د هندلر سره اس قسم سمجوته نه کو.
د ستمبر په 28مه د پی ٹی آئی احتجاج په اړه د نون لیگ یو مشر تلال چودری په فیصل آباد کې میډیا ته وویل چې پاکستان کې شرخو خو لپاره ځای نشته. د زیات کړه احتجاج کے نام پر احتجاج حق دے، خود احتجاج پر نمبر انتشار اجازہ چاہتا ہوں نہ ورکول کے گی. اول یمین گنڈپور غفتل جیسا پیخا اوشی حالات
کہ ان کو رجسٹ کیا جائے اور اس کے بعد کوئی حادثہ ہو.
دا حکومت او اپوزیشن گند پی ٹی آئی پمنس کے روانے شخڑے پا اڑا. دا یو شخصی ٹیلی ویژن 24 نیوز سراکار کون کی خبریال عاطف علی مشال ریڈیو تا ویل چھے پاکستان کے سیاسی گندنو تا پخپلو رویو کے بدلون راوستل پکار دی او دا ذمہ واری په حکومت ډیر پریوزی. عاطف علی زیا تکړه
ټول راز وفاقی حکومت او د پنجاب حکومت انگیجډ پولیس چې کوم دی ولړتا سی بو چې لکه په ټول ملک صرف یو پنڈی یو اسلام آباد چې بده کې بے انتها نه پوری تعینات و پولیسو مارداړو پکې شیلنګو پکې دا سیس چې کوم دی نو دا نه دی پکار. زه به دا وم چې حکومت له پکار دی چې هغه احتجاج کول غواړي، هغه جلسه کول غواړي، دې ترې چې کوم دی اجازه پر.
د میډیا رپورټونو تر مخه پنجاب پولیس د پی ٹی آئی کارکنان لیاقت باغ ته رسیدو نه حصارېدو لپاره سو سو ځایونو کې انسوګیس هم استعمال کړی دی او د پی ٹی آئی ځینې مشرانو دا دعوې هم کړی دي چې د پی ٹی آئی پلویان پولیسو او حکومت نیولې دي. یادوي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډپور په مشرۍ کې د پېښور نه لیاقت باغ ته په ټول نښټه کافله راووتله. خو علی امین ګنډپور پنجاب پولیس په موټر وے باندې د 72 موړ انټرچینج نه لاندې راپرې نګدولو او څو ساعتونو نه وروسته یې د اعلان وکړو چې مونږ احتجاج لپاره راغلي وو او هغه مو وکړلو او مونږ به د عمران خان د راخوشي کولو لپاره بیا هم راځو. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي.
کول شی خوخی اکړی او تبصری پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شي. instagram.com/mashalradio پته ده. د پاکستان حکومتي او مخالفو ګوندونه د اساسي قانون د 3 مادي د تشریح کولو لپاره سپریم کورټ ته منتظر دي. سپریم کورټ به سبا د سپتمبر پر 10 د یوې عریضه اوریدنه کوي چې د خپلې یوې پخوانی پریکړې پر ضد ورکل شوی و. د اساسي قانون د یادې مادې تر مخه د پارلمان د هغو غړو رای به شمارل کیږي خو د دوی د پارلمان غړیتوب به ختمیږي کوم چې د خپل ګوند له پریکړې څخه سرغړونه وکړي. د مشال رډي خبریال راشد خټک دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان د سپریم کورټ یو 15 بینچ په 3 سپتمبر د یوې مهمې مقدمې اورېدنه کوي. دا اورېدنه د سپریم کورټ دغه پریکړې خلاف په درخواست کیږي چې په پارلمان کې د خپل ګوند د تګلارې خلاف رای کارونکو غړو په حق له سپریم کورټ په 2022 کال کې د مئی په 14 نیټه ورکړې وه. د سپریم کورټ د پریکړې تر مخه د داسې کسانو رای به نه شمارل کیږي او د هغوی د پارلمان غړیتوب به هم ختمیږي. سپریم کورټ دا پریکړه هغه وخت کړې وه چې په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف ځنې غړو د مسلم لیگ نون کاندید او د موجوده وزیر اعظم شهباز شریف زوی حمزه شهباز په حق کې رای کارولې وې او هغه وزیر اعلی جوړ شوی وو. خو د سپریم کورټ د پریکړې نه پس د حمزه شهباز حکومت ختم شو. سپریم کورټ بار اسوسیشن د دې پریکړې خلاف درخواست ورکړې وو خو تر اوسه یې اورېدنه نه وه شوې. اوس د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فیض صاحب دغه درخواست اورېدنې لپاره مقرر کړی دی. د قانون او آئین ماهران وایي چې که 5 بینچ د سپریم کورټ پخوانۍ پریکړه رد کړه نو حکومت ته به په آئین کې د بدلون کولو لار هواره شي ځکه چې په موجوده پارلمان کې حکومتي ګوندونه په 3 کې 2 اکثریت نه لري او په آئین کې د بدلون کولو لپاره د تحریک انصاف ځینو غړو نه د رایې غوښتنه کوي. د آئین د 3 مادې تر مخه د خپل ګوند د فیصلې په ضد رای کارونکو غړو رای به شمارل کیږي خو د پارلمان غړیتوب به ختمیږي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې کورټ رپورټر ناصر اقبال مشال رډیو ته وویل چې په 5 بینچ کې جسټس مرید بختر هم شامل دی چې د تیر هغه بینچ حساب هم و کوم چې پخوانی پریکړه کړې وه. دا به د هغه دپاره ډېره ګرانه وي چې خپله پخوانی پریکړه رد کړي.
اگر انہوں نے کیس سنا تو ہارڈ ٹائم دیں گے. اب پریکٹیشن پروسی جو ایکٹ تھا
جسٹس منیب اختر دا مقدمه واوریدنه لږ مشکل به جوړ کړي لکه څنګه چې د پریکټس اینڈ پروسیجر او د ځنګړو څوکیو په اړه د مقدمه په اورېدنه کې کړی وو او سخت سوالونه یې کول. اوس به هم سخت سوالونه وکړي او کېدای شي چې اختلافي نوټ هم ولیکي خو د بینچ نور غړي بل سوچ لري. د دې بینچ پریکړه به داسې وي چې هغه پخوانی پریکړه رد کړي
لیکن ججمنټ وہی آئے کہ 63A کو ریورس کر دیا جائے.
د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په 23 سپتمبر په اډیاله زندان کې د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال تور ولګولو چې د سپریم کورټ راتلونکې پریکړه به د یو ګوند د غړو وفاداری بدلولو ته لار جوړه کړي. خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه نګار افتخار مشوري مشال رډیو ته وویل چې دا صرف د سپریم کورټ د پریکړې او آئین د تشریح خبره نه ده بلکې د سیاسي حالاتو سره هم تړاو لري. که د سپریم کورټ پریکړه هر څه وي خو موجوده حکومت په آئین کې بدلون نشي کولی.
اس حالات ٹوٹلی چینج پہلے مخل خرید و فروخت بہت شو چکم سینیٹرز یا ایم این ایز یا پارلیمنٹرین ہو رہی بار پارٹی چینج کرا یا افیلیشن کا چینج کرا یا بھائی یا لائلٹی چینج کرا یا بھائی یا کانسٹیٹیوشن یا ہاؤس کی جب امینڈمنٹ رہا تھا پاگی کے بھائی یا فلور کراسنگ کو وغیرہ وغیرہ لیکن اس آدھا شے نش تھا لاسٹ ایفرٹس چکم دا پی ایم ایل این یا دے دگا گو اگی پاگی کے ڈیر زیاد ایفرٹس اکڑا ہر قسم خلق ہوتا ہے لالچ ہوں ورک دگے ورک لیکن اگے باوجود ہوں چکم دے خلق چکم دے اگے منی لکاغیه طرف ترانه للعوده خلق و حمایت حاصل نکره شد.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا امکان لري چې جسټس منیب اختر د بینچ نه ووځي او د درخواست اورېدونه معذرت وکړي په اسلام آباد کې کورټ رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته وویل چې دا امکان ډېر کم دی ځکه چې تر څو پورې د ذاتي ګټو د ټکر مسله نه وي یو جج د مقدمې اورېدونه معذرت نه کوي. خو په پېښور کې د قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې حکومت په عدلیې کې د اصلاحاتو لپاره په آئین کې د بدلون کولو پریکړه کړې ده او که دا کار په قانوني توګه سرته ونه رسي نو نتیجه یې بل رقم هم راوتی شي.
پاکستان په ادارو کې جمعیت سي کم تضادات روان دي دا بل لا وسی کیږي نور او زمان نه دی خیال چې دا د اولس په ګټه باندې تمامېږي. د اولس په ګټه باندې ځکه نه تمامېږي پولیس په یو تکلیف کې دا راځي چې زمونږ معاشي او زمونږ اقتصادي صورت حال به بیا دا خرابېږي په دې بنیاد باندې. نو زما خیال چې لا محاله دا سیز اسی نه دی ته لاړ شي که دا رهي صحیح جمهوریت دی مات ګوډ پارلیمنت دی مات ګوډ آئین دی چې بس د دې نه مونږ بېغمه کې ټکنوکریټس حکومت راشي او یو بل نظام جاری شي. کنه
په 5 بینچ کې د چیف جسټس قاضي فیض عیسی او جسټس پوری بختر نه علاوه جسټس امین الدین خان جسټس جمال خان مندوخیل او جسټس مظهر عالم خان میاخیل هم شامل دي. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم اور دلائسی دلٹھن فضائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیک.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل اوریدونکو د خبرونی نیمایي تر رسیدلیو په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز لا ګولایا سخاور.
په کورمه کې شیعهګان او سنیان د ځمکې په سر د پیل شوې جګړې نه ورځې وروسته په اوربند سلا شوې دي. د منځنۍ کورمې ځای مشر ملک اسرافیل خان چمکني پر مشرانو ته ویل چې په اګست میاشت کې شوې د امن له تیږې څخه سرغړونه شوې وه او باید مخالف فریق ته د جرمانی ورکولو موقع ورکړل شي. ضلع انتظامیه په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي. په تازه نښتو کې د پولیس، مقامي مشرانو او صحت محکمې تر مخه دواړو خواوو 34 کسان مړه او تر 130 زیات زخمیان شوي ول. د بر اسویلی بلوچستان مکین سیمې مشرانو پرون ضلع انتظامیه او فوجي چارواکو سره له مذاکرات وروسته احتجاج ختم کړی دی چې حکومت ورسره د امنیت په حالولو ژمنه کړې. د سیمې ځینې مشرانو پرون مشالو ته ویل چې انتظامیه او فوجي چارواکو ورته باور ورکړې او په لیکلي بڼې عام خلکو کورونه نه په نښه کولو ژمنه کړې ده. بلخوا ضلع انتظامیه او فوجي چارواکو د مکین احتجاجي پر لطوالو سره د شبې لیکلي معاهدې په اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان په پنجګور کې د پولیسو په وینا پرون ناوخته نامعلومه وسلوالو و مزدوران وژلي. د پکوټه کې د بنجګور د پولیسو ایس پی فاضل شاه بخاري پرون د ټلیفون د لارې خبرایان ته ویل چې دا پیخه په خدا بادان سیمه کې رامسته شوې ده. په پیخه کې د پنجاب صوبې ملتان ضلع و مزدوران وژل شوي او یو بل ژوبل دي. د دې پیخې ذمواري چاند مندري. د افغانستان هوا پیژندنې ریاست د هیواد په شپږ ویشتو ولایتونو کې د تیزو بارانو، سیلابونو او د برېښنا اټکل کړی دی. دا خبرداری د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند ریاست پرون ورکړی دی. په ایران کې ځینې افغان فعالانو، مدني ټولنو غړو او خبریالانو د هغه هیواد له ولسمشر مسعود پیشکیان غوښتنه وکړه چې حکومت یې افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري اخراج مخه ونیسي. ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړی چې دغه فعالانو په غونډه کې ویلي افغانستان ته د هغو کسانو اخراج چې د طالبانو تر تعقیب لاندې دي د دوی ژوند په خطر کې اچوي. او په تهران کې رویټرز خبري ایجنسی د دوو سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي دي چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنایي د سختو امنیتي تدابیرو سره په هیواد کې دننه یو خوندي ځای ته لیږدول شوی دي. سرچینو ویل چې ایران د لبنان له حزب الله او نورو سیمه ییزو لاسپوڅو ډلو سره په دوامداره تماس کې دي. دا تر هغې وروسته چې اسرائیل د سپتمبر پر 28 په جنوبي بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصرالله په یو برید کې ووژلو.
نمشال ریډیو دا خبرونه درته ګولایي وړاندې کول او سمرزو د پاتې رپورټونو په لور. د اسرائیل لخوا د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وژلو خبرګونن راپارولې دي. د لبنان حزب الله ډله د امریکا لخوا د یو ترهګری ډلې په توګه پیژندل کیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ کړی چې د اسرائیل مخه ونیسي. په عراق او افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د حسن نصرالله وژنه او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یو لوی ضربه بللې ده. د ایران د بهرنی چارو وزارت هم د حسن نصرالله پر وژنه خوشحالي څرګند کړې ده. نور تفصیل د اسمت سروان په دې رپورت کې.
حسن نصرالله چې د لبنان د حزب الله ډلې مشري کوله وپوښتل شو، هغه څه چې پراخ عکس العملونه یې پارولی دي. د لبنان حزب الله چې یوه وسلواله ډله او سیاسي ګوند دی، د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. اروپای اتحادیه د لبنان د حزب الله پوځي څانګه نه بلکې سیاسي ګوند په تور لیست کې شامل کړی دی. د حزب الله سیاسي ګوند د لبنان په پارلمان کې څو څوکۍ لري. حزب الله چې د ایران متحده ډله ده، د شنبه په ورځ په یو بیان کې تایید کړ چې حسن نصرالله د اسرائیل په یو هوایي برید کې وژل شوی او ژمنه یې کړې چې د دې ډلې د مشر له وژل کېدو سره سره به د اسرائیل پر ضد خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د اسرائیل پوز هم پرون شنبه ویلی چې حسن نصر الله د جمعې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایی بریدونو کې وژل شوی دی. د حسن نصر الله وژل کېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې غبرګونونه پارولی دي. په ملګرو ملتو کې د امریکا پخوانی استازی او په عراق او افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د حسن نصر الله وژنه او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یوه لویه ضربه بللی ده. هغه پرون پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په ګډون ایرانی مشران بیریږي چې دوی به هم په نشه ووژل شي. ښاغلی خلیلزاد دا پوښتنه کوي چې اسرائیل له ځانه د انفرادي مشرانو د موندلو او وژلو وړتیا ښوولې، خو اوس به ایران څه وکړي او د ایرانیانو چلند به بدل شي؟ د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اسرائیل په هوایی برید کې د حزب الله د مشر حسن نصر الله له وژل کېدو سره سره به د هغه لاره روانه وي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی پرون شنبه په ټولنیزه شبکه اکس یا پخوانی ټویټر کې د دې پیښې په اړه د خواشینۍ ښوولو سره لیکلي، د مقاومت د مشر حسن نصر الله عالی لاره به دوام ومومي او د هغه سپیڅلی هدف یعنی د بیت المقدس آزادي به په واقعیت بدل شي. په همدې حال کې د ایران تسلیم خبری آژانس ویلي د ایران هوایی شرکت ایرانیر بیروت ته ټولې الوتنې تر بلې خبرتیا پورې ځنډولې دي. د روټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د شنبه په ورځ په لبنان کې د اسرائیل وروستي بریدونه د اسرائیل د نسل وژنې، اشغال او تیری د پالیسۍ د برخې په توګه غندلې. د ملګرو ملتو له امنیت شورا او نورو بنسټونو یې غوښتنه کړې چې د اسرائیل مخه ونیسي. فلسطیني ډلې حماس چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي هم د حزب الله د مشر حسن نصر الله پر مړینه خواشینی څرګنده کړې او اسرائیل د هغه څه مسؤل وباله چې د ډلې یو ناوړه جنایت او خطرناکې پایلې بللي او ویلي دي چې د سیمې پر ثبات به اغیز وکړي. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو غورځنګ هم د شنبه په ورځ په یو بیان کې د حسن نصر الله په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه او ویل چې د هغه وژنه به په لبنان کې جهادي روحیه لا پیاوړی کړي.
دا مشال ریډیو ده، تاسو د مشال ریډیو خبري غړي
د افغانستان په پکتیا کې د سپتمبر پر 8مه د خړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته څه باندې 22,000 بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې د ویش بهیر پیل شوی دی. په دې پروګرام کې هر بزګر ته په وړیا توګه د غنمو 50 کیلو اصلاح شوي تخم، 50 کیلو سپینا او 50 کیلو توره کیمیاوي سره ورکول کیږي. د کرنې ریاست مسلین وایي د دې کار مخه بزګرانو سره مرسته او په دې ولایت کې د غنمو دانو د حاصلاتو ډیرول دي. تفصیلی نجیب الله خیل راک.
دا ځل په پکتیا کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ د پاملرنې او افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او تور او سپینې سرې د ویش بهیر داسې مهال پیل شو چې تر اوسه د غنمو کار ته کافي وخت پاتې دی. یاد غنم چې د پکتیا د مرکز او ولسوالیو په څه باندې 2,000 بزګرانو ویشل کیږي، مسؤلین موخه له طبیعي آفتونو زیانمنو بزګرانو سره مرسته، د غلو دانو د پیداوار ډیریدل او په دې ولایت کې د ګټور تخمونو ترویجول بولي. د سپتمبر په 8مه د پکتیا د کرنې رئیس سید امین هاشمی مشال روډی ته وویل
څوک چې په دغه پروګرام کې داخل دی او سهم ورته رسیږي هغه نه د ښه ګټه واخلي، خپله دې وکړي، بیا وروسته د کرلو شکرې پالنه هم هغه سی وکړي لکه څنګه چې دوی ته ترډینګ ورکول کیږي، ځکه دا شی چې موږ ترا کول کیږي موږ او تاسو مسئله ګرځي په خاطر چې د خلکو اقتصادي وضعیت په باندې پورته شي. مثلا خلقو مخکې له دغه یو جره پټیشکا چې شپته منو 50 من اخیستل موږ چې سروي تیر کال کړی دا لې یو جره بشک تر درې خروارو د حقان حاصل اخیستل ده.
بل لوري ته بزګران دوی لپاره په مناسب وخت کې د اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سرو ویشته خوښ دي، خو زیاتوي چې دا مرسته باید نورو بېوزله بزګرانو ته هم ورکول شي.
یو تنزوی بزګر نظرخان وویل
و ډیر ښه ټیم باندې راکړه خو په خوند کرل کېږي خو یو خو په دغه کې ستا پروس کله موږ دا اخیستي مرغې نه پرېږدي شل مرغو پاتې دي د سیاسي ورکړې د کنه چې جوړب خروار سول مونږ تر شګلې دا بسنم نه کوي د کانان ذاتی د تخمو په شنه لري به وزل دي
د سیمې یو بل بزګر نادر خانم د غنمو اصلاح شوی تخمونه ګټور بولي او وایي هغو بزګرانو چې دا تخمونه یې تیر کلونه کرلي ډېر ښه حاصلات یې ورڅخه لاسته راوړي دي
د موږ دغه د میتیکې لپاره ډېر غټ ښه حاصلات غور کړی ده او ډېر خوشحاله یو مؤسساتونه چې موږ سره کومک کوي او ډېره ښه نتیجه یې ورکړی ده خدای دې وکړي چې داسې نور کومکونه موږ سره وکړي
په ورستوي کلونو کې په پکتیا کې د غلو دانو د کرکلی په خوا کې د باغونو جوړولو ته هم پام ډیر شوی یو بل بزګر حاجی اشرف ول د غنمو په خوا کې د مؤسسې د بڼوالۍ د پراختیا په برخه کې هم ورسره مرسته وکړي
د باغول لپاره باید کېټونه ورکړي آری او ځینې دوا او د غیا لپاره خاص د غیا لپاره خشایو لپاره نه دغه ته دوا هم د مونو هم د دوغو دوغو ته دوا غشي کنه د ته غیا کوي چې غنم ټول ونیشي
د مؤسسات له خوا د غنم او سرویش داسې محل پیلېږي چې د افغانستان په ټولو تودو سیمو کې د بزګرانو له خوا د منی حاصلات پر راټولېدو دي او شاوخوا یو میاشت وروسته په سړو او تودو سیمو کې د غنمو کرنه پیلېږي مسؤلین وایي د نړیوالو بنسټونو په مرسته به سږ کال په نږدې یو نیم لک بزګرانو د غنمو تخمونه او سری وویشل شي
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست په کراچی کې د ودانیو جوړونکو اتحادیې اسوسییشن اف بلډرز اینڈ ډیولپرز مشران وایي چې اضافي ټیکسونو زیاتېدو بجلی بلونو او سیخ سریې او سیمټو او نور سامانونو د زیاتو نرخونو لکبلیا کاروبار پټه پدریدل دي د اتحادیه مشر محسن اشخانی د سپتمبر پراتوشتمه مشال رادیو ته ویل چې په تیرو شپږ میاشتو کې کاروبار اویا فیصد رقم سوی دي او د دې کاروبار سره تړلی ټول مواد نرخونه رقم سوی دي او د دې کاروبار سره تړلی ټول موادو د زیات نرخ لوجي مزدوران هم په مشکلاتو کې دي تفصيلي د نیاز علي په ریپورت کې
د نوي ودانو جوړېدو کاروبار رقمې دو سره په کراچي کې میش هغه ټیکداران چې ودانی به جوړولي وای لومړې به یو وخت سو ځای کار روانو خو سه کار د نش په برابر دي په کراچي کې میش سیف الله خان چې د کوټي اوسیدونکو دي او د تیرو شلو کالو راهسي په کراچي کې کورونا بنگلې جوړوي نو موړې وای کاروبار رقمې دو سره خوارکخ تر ټولو زیات اغزمن شوې دي
زمونږ د کار سره مزدور چې کم دي هغه انسکیلډ لیبر مزدور چې ورته وای لیبر هغه متاثر شو کار نه شته لکه په خو به مونږ سره اویا اتیا سل یو نیم سل لیبر هر وخت لګیا لګیا و ټایل والا لکه پلاسٹر والا داسې له مونږ سره پلمبر به و داسې له مونږ سره به الیکټریشن و همداسې دا بلاک لګول والا چې کوم میسن دی لیبر دی او داسې له مونږ سره د شټرنګ والا چې کوم شټرنګ تړي هغه مونږ تر متاثر شوی دی داسې مونږ سره تریا تړلو والا پینا او داسې کانکریټ کولو والا او بیا داسې شګ راوړلو والا کرش راوړلو والا نو هغه لکه مونږ ته د ورځې
حمید گل چې د باجوړ اوسیدونکو دی او په کراچۍ کې په خنو کری نشته خو نوموړی په ودانو جوړولو کې د سیخانو ماتولو تړلو بیلچې وهلو او سیمټو لړلو خواري مزدوري کوي نوموړی له دې لپاره هر ورځ سهار د ښار لیاقت آباد مارکیټ ته ورځي چې څوک هم د مزدورۍ لپاره بوزي نوموړی وایي ډېر په مشکله ورته په اونۍ کې ورځي په دیاړۍ کار میلاویږي
مخکې به داسې کارونه چې موږ به دوه دوه درې درې
جیڑے نه کولی اوس منګه خپل روټی په زیاریان چیو چې خدای پاک څوک او کور نم پریشان او برورو یو چی ته منه شو پورا کوله مخکې چې کوم دیاړی وا اوس منګه دیاړی نه لګي مخکې بچ کم نه منګه شکر دې دو دری دیاړی نه کولی بیلډینګ چې جوړی کی مخکې بچ کم نه لکه مطلب 15 لک روپے خرچه وا اوس باغه باندې 10 لک روپے لګي نو لکه اوس مثال ډول دا غت ربل حساب لګي نو څوک به کار ته وږي اوس چې کوم نه منګه لاس ته وسه ذلیل نه لاس ته دا دوړی موړی څوک لکه بده شتاب کې په دې خلک داري چې رو راغم تنګي را تنګي چې رو را ځي چې له بده کې ناس
شپېته کلن عبد الله خان چې د 15 تو کال راهسي په کراچي کې خواري مزدوري کوي د نوموړی مو پختل
کار مسونه متاثر شوی دی ته کومه شر سپینګيره د سو وخت د مزدوري کې مخ کې سونه وسونه دي
کارونه نشته بالکل خطر دي کارونه غزي صفته بالکل شته دي نه مخ کې مزدوري مډره ورته ډیرو کارونه ډیرو وس بالکل دي شابه شریف دا کارونه خطر دي که په بچي کې بالکل کارونه نشته خلک پرې د پسيره اندي وي چې خلاص په سچ سره ودی او ما خامو پورې نستي او وس لا شو پورته مزدوری نشته در سوق یا مخکې بار اورز کار ملو د اورز به 2000 لړ 3000 بنګلړ اوس هډول کار شته دی
په کراچي کې اقتصاد پوها خبريال وکیل رحمان وای د خوارکه خو مزدوری زکه رقم شوی چې د زمکو په غستو په خرص نوې ټیکسونه لګولې شوی سیخ سیمټ لرګي او نور سامانونه هم ګران شوی دي نو موړي په وینا د ودانو په جوړولو خرڅولو کې پانګوالو ته کم ګټه ښکاری او بیا د سټیټ بانک لخوا په قرض او پیسو د سود شرحه زیاته ده نو زکه پانګوالو د زمکه اخستو خرڅولو دا ودانو نوی سکیمونو پر ځای خپل پیسې په بانکونو کې خودي او یای په سٹاک ایکسچینج کې لګوي
دا غي بنیادی وجہ دا ده چې یو خو کم ټیکسونه دي هغه په بجټ کې ډیر زیات لګیدل او بیا چې دینو چې کم سیخ دي سیمنٹ دي یا نو چې کم میټریال دي هغه ګران دي خرصول د کورونو او اغشتل پاغه باندې ډیر زیات ټیکسونه دي نو د دې کم سرمایه‌کار چې دینو هغه سٹاک ایکسچینج کې دي هغه خپل سرمایه لګیږي ځکه چې سٹاک ایکسچینج کې چې دینو د دې ټیکسونه په دومره زیات نشته او د دې کې دومره ریسک هم نشته نه دا غشتلو خرصولو هغه شانت کمپلیکیشن دي څنګه چې په دې انډستری کې دي
کراچي تر څنګ د هیواد په نورو برخو کې هم عام خلک وایي چې اضافي ټیکسونو بجلی لوړو بلونو او ګرانۍ مالی ستونزې زیاتې کړې دي خو د مرکزی حکومت وزیرانو وار په وار ویلي چې دا ګامونه د ملک د ځپلي اقتصاد د ښه کولو لپاره اخیستي او په ملک کې د ګرانۍ کچه چې 20% وه اوس 12% ته راکم شوې ده نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅ لنډې سپې 15,250 2,130 او 15,315 کیلو هرڅ اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅ خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ
د پاکستان د نورو برخو په چیر په بلوچستان کې هم پرون معلوماتو ته د لاسرسي نړیوال ورځ اول منځل سو پرون په کوټه کې یوې دستوري په دې اړه سویدا چې د بلوچستان حکومت په کال 2020 کې معلوماتو ته د لاسرسي قانون منظور کړی او خو تر اوسه پوری عملی سوی نه دی بلخو د بلوچستان حکومت وایي چې په دې اړه کار دوام لري تفصیلي د ایوب ترن رپورت کې
د معلوماتو د نړیوالې ورځې په ترڅ کې د ستمبر په 28مه نیټه په کوټه پرس کلب کې وو غونډه وسوه په کوم کې چې د خیر شګړې د بیلابیلو ډلو او تنظیمو مشرانو برخه اخیستې وه پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو وویل چې تر معلوماتو پورې لاسرسی د ولس بنیادي حق دی او د پاکستان په نورو صوبو کې دا قانون پلی سوی دی لیکن د دوی په خبره چې په بلوچستان کې پر دې قانون تر اوسه عمل نه دی پیل سوی په دې اړه د یو غیر سرکاري تنظیم ایډ بلوچستان مشر عادل جانګیر راته وویل چې د بلوچستان حکومت په کال 2021 کې د دې قانون منظوري ورکړې وه خو تر دمګړې پورې د دې مقصد لپاره کمیشن نه دی جوړ کړی
انفارمیشن نه ورکوم یو بهانه ده چې نسی ورکول دا قانون څه دی دیم د عام ولس لپاره عام ولس د دغه څخه فائدہ هر شی سره اخلو هغه د لپاره یو عام سړی ټیکس ورکې که یو برم اخلي دوايي اخلي ټوټ پیسټ اخلي بل شی په هر شی باندې ټیکس ورکي کم سے ترقیاتی کارونه کوي دا زما اور ستاسو ټیکس را پیسو زخه کوي نو دا قانون عام سړک ادارې صحیح ورکي چې هغه له حکومت ته دارو زخه هر ترقیاتی کار په بابت پوښتنه نه ځنی وي
او دې غونډې ته زیاتره وینا کدا هم وویل چې خلکو ته د معلوماتو په رسولو کې ډیجیټل یا الکترونیک میډیا هم ډیر مهم رول لوبوي ته دوی په خبره چې د معلوماتو د حق په لار کې باید ټول خنډونه د منسخه لري سي په دې ترڅ کې مکله د بشري حقوقو د بلوچستان د څانګې د پخواني مشر عابد طاهر اډوکیټ سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې په یاد قانون کې نه یوازې ډېرې نیمګړتیاوې دي بلکې پر دې د عمل نه کېدو څخه اولس د بېلابېلو پروژو په اړه د معلوماتو څخه بې برخې پاتې دی.
خصوصا دغه اکټ کې یو کمیشن د پرونشل ګورنمنت باید کې جوړ کړي. هغه کمیشن کې چیرپرسن دی او ممبران شته نو هغه کمیشن یو کمپلینټ هغه کمیشن دی چې یو اپیل دی نور فورمز هغه کمیشن ته بیا زیو کمیشن چې جوړ شو دا ایکس باندې بیا عمل درآمد کیږي. لیکن زموږ بلوچستان حکومت دا نایلی دی چې دا درې کال تیر شو د نن پور رائټ انفارمیشن کمیشن هغه ایکټ کې یو کمیشن جوړ یا هغه نه دی نوټیفای کړی تر اوسه. فائدې ډېر لري. هر یو د پاره فائده دی یو ټرانسپیرنسی دی یو ډاکومنټ دی ته هر سرکاري ډاکومنټ چې دی هر ډپارټمنټ سره هر یو چې غواړي دغه قانونن پابندی
په دې اړه مشکله د بلوچستان د حکومت ویان شادرین سره تماس ونیوی نو هغه راته وویل چې د صوبایي حکومت لخوا په صوبه کې د کمیشن د مشر د ټاکنې په خاطر د ځینو کسانو سره انټرویو سوي دي او هیله څرګنده کړه چې ډېر ژر به د معلوماتو ترلاسه پوري کمیشن خپل کار په ټوله صوبه کې پیل کړي. بل پلو ته د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي د معلوماتو د لاسرسي په اړه څه نه دی ویلي خو د خبر د نړیوالی ورځې په اړه زیاته کړی ده چې خبریالان د خبر د لارې د ټولنې په اصلاح کې مرسته کولی سي. دوی دې د ښه رپورټینګ د لارې د صحافت معیار لوړ کړي. د لومړي لخلې چې په بلوچستان کې وضع د نورو صوبو څخه بدله ده مواصلاتي نظام هم ډېر محدود دی او د سم خبر یا تحقیق لپاره خبریالان د مشکلاتو سره مخ وي ځکه چې د ده په خبره غیر مصدقه خبرونه په ټولنه کې مایوسي خبروي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1903 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکې.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
تاسو زموږ له مشال ریډیو څخه اورئ. په پاکستان کې د فاریدلو خلکو لخوا د مذهب په سپکاوي تورنو کسانو وژنې زیاتې سوې دي. د سپتمبر په میاشت کې دا سی پی سی هم مخې ته راغلی چې پولیس پکې هغه تورن کس وژنې چې پولیسو ته یې پناه وروړې وه. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن چارواکي ریاست د سیاسي ګټو له عمله د دې وژنو په مخنیوي کې دلچسپي نه لري. په همدې حال کې پاکستان د ناموس رسالت یو قانون جوړ کړی چې لمخیا د مذهب سپکاوي په تور سلګونه خلکو ته سزاوي سوي دي. حکومتي چارواکي وایي د عامه پوهاوي له لارې هڅه کوي چې خلک په دې پوه کړي چې هیڅوک باید ماورای عدالت ونه وژني او قانون په خپل لاس کې وانخلي. بشیر ګواش په دې اړه ځانګړی ریپورت برابر کړی دی.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر وایي ریاست د مذهب د سپکاوي په تور د وژنو سلسله په درولو کې سنجیده نه دی نو ځکه یې مخنه نیسي. اسد اقبال بټ د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې دا مسله دومره اندېښمنوونکې ده چې د مذهب په سپکاوي تورونو کسانو کورنۍ او د نرم دریز والا دینی عالمان هم د مرګ له بیرې په دې اړه خبرې نه کوي. د هغه په وینا په پاکستان کې د تاریخ په اوږدو کې د تعلیمي نصاب پر مذهبي ډلو د ریاست د پانګونې او نورو لارو دومره ډیر کار شوی چې خلک د مذهب په نامه ژر پارېږي.
زموږ خپل ریاست نه غواړي چې دا کنټرول کړي. د مذهب په سپکاوي تورنو کسانو پر وژنو د ریاست خاموشي او مخنیوي نه کول د مذهبي سخت دریزو خلکو حوصلې لا نورې لوړوي. تر څو چې ریاست په دې اړه څه ونه کړي دا ذهنیت به همداسې عام وي. موږ ډېر په تیزۍ سره د یوې لویې تباهۍ خواته روان یو.
د بټ په خبره په پاکستان کې اکثره وخت د مذهبي ډلو او ټولنې د فشار له امله د مذهب په سپکاوي د تورن وژل شوي تن کورنۍ د هغه قاتل بخي. د دې یو مثال د سپتمبر په 13 هغه مهال مخې ته راغی چې د عبدالعلي په نامه یو تن کورنۍ د هغه قاتل سید خان معاف کړ. سید خان هغه پولیس سرتیری دی چې د سپتمبر په 11 د مذهب په سپکاوي تورن گرفتار شوی تن عبدالعلي د کوټې په کینټ تڼه کې دننه وواژه. همداراز د سند په میرپور خاص کې د سپتمبر په 13 پولیسو د مذهب پر سپکاوي تورن کس ډاکټر شانواز وژلې. خو د هغه لور حریم نواز وای پلارې لپاریدلو خلکو څخه بچ کېدو لپاره پولیسو ته ځان حواله کړو خو هغوی د ژغورلو پر ځای وژلې. نو ځکه پولیس افسرانو ته سزا او عدالتي پلټنې غواړي. د سند حکومت د تحقیقاتو یوه کمیټي جوړه کړې او د لسو لوړپوړو پولیس افسرانو دندې یې ځنډه ولیدې. خو د سپتمبر په 28 په کراچۍ کې د خبري غونډې په مهال د بشري حقونو د بیلابیلو ادارو استازو دا کمیټي او سزا د پولیس ژغورل بللې او رد کړې ده. په خبر پښتونخوا کې د پولیسو یو افسر او څېړونکي نومان باچاوي دا مني چې په ټول پاکستان کې د پولیس په کردار نیوکې زیاتې شوې دي. هغه زیاته کړه چې پولیس روزنې او ولس عامه پوهاوي ته ضرورت لري.
فشار وی او پولیس تم ډېر مسائل جوړ شي ځکه تاسو وګورئ نو په مختلفو ځایونو کې تانه بیا سوزولې شوې دي. په بعد کې پکار دا چې تاسو جید علماء دي چې هغه سره ناشته کوي. څنګه تاسو وګورئ نو د منشیاتو په اړه باندې پولیسي مدارس او جماعتونو ته اوکینی شعور پیدا کوي خلکو کې. نو داسې بدی اقلم پکار دي چې علماء سره کې دي نوټ ټچ باندې پوهنه ورکول پکار دي. عوامو ته د ممبر او محراب په تھرو باندې چې هغه ته علماء دا یو پیغام
خلک د مذهب په سپکاوي تورن کسان وژني. نو لبل خوا ریاست ناموس رسالت قانون جوړ کړی دی. د مذهب د بې احترامۍ د مخنیوي دا قانون دومره سخت دی چې تورن کس ته ضمانت هم نشي ورکول کېدلی. د څېړنیزو رپورټونو خبري ادارې فیکټ فوکس د یو رپورټ تر مخه په پاکستان کې تر 2040 کال پورې لږ تر لږه 400 کسانو ته د مذهب د سپکاوي په تور سزا وي شوې دي. په رپورټ کې راغلي چې د مذهب په سپکاوي تورن کس ته د ځان د دفاع پوره موقع نه برابرېږي. د بشري حقونو وکیل شبیر حسین گګیانی مشال ریډیو ته وویل چې وکیلان د ټولنې او مذهبي ډلو د فشار له امله عدالتونو ته لوړاندې کېدو ویریږي.
یا د مذهبی کم کسان چې دي دې د وجه نه دي اکثر داسې کیږي چې دي دا کیسونه وکیلان نالي او بیا عدالت ولې مجبورن داسې وکیل ونیسي غیر مسلم نان مسلم وکیل ولې ونیسي چا کیس ولې لړاوي. اگر چې دام نه انصاف نه دي ځکه چې وکیل د خپلې خوښې نیول دا د ملزم آئینی حق دی.
چارواکي ټینګار کوي چې خلک دې قانون په لاس کې د اخیستو پر ځای د مذهب په سپکاوي تورن کس پولیسو ته حواله او بیا عدالت ته وړاندې کړي. د اسلامي نظریاتي کونسل او شریعت کوټ غړی قبله ایاز وایي چې ځینې مذهبي ډلې د قهرېدلو خلکو لخوا د وژنو لپاره دلیل راوړي چې عدالتونه ژر سزا نه ورکوي چې د نوموړي په وینا بې بنیاده دلیل دی.
تشویشناک صورت حال لے دا او صرف مذہبی شدت پسندی نہ دا بلکہ دا معاشرتی شدت پسند ہے. جو رخ آخستے رہے دا جوڈیشری یعنی عدلیہ دا تفتیش پا عمل کے وقت خلی یا کا تفتیش کے صدا سے خبری میں سراشی چی تزا اونشی نو دا ہم دا دے خبری جواز نور کئی چی بیا سره قانون پلاس دیوالی پخپلا فرناور کول پخپلا گواہ جوڑ دل پخپلا جیوری یعنی عدالت جوڑ دل او پخپلا بیا نفاذ یعنی قوت حاکمہ جوڑ دل شریعت کے اصول سره ہم ہم
خو اسلام ته د بې احترامۍ په تور د وژل شوو کسانو کورنۍ وایي چې د مذهب د سپکاوي د مخنیوي قانون په غلط ډول استعمالیږي او بې بنیاده تور لګونکو ته سخته سزا نه ورکوي چې له وجې یې نور کسان وژنو ته هڅیږي. په 2018 کال کې د مردان د عبدالولی خان پوهنتون وژل شوی زده کوونکی مشال خان پلار محمد اقبال خان مشال ریډیو ته وویل زوی یې د سلګونو کسانو لخوا په بې بنیاده الزام ووژل شو، خو سزا ډیرو کمو کسانو ته د اوږدو عدالتي مقدمو وروسته وشوه.
جنازه نو کوئی خو بهر کې په جنازه وکړل، پینځو ته عمر کې دا شپږ شي پر خودي او پینځو شي سالور کال کې ترو چې کوم قوتونو زمون سره دا بد عمل کړو وو، هغه قوتونه اوس مونږ ته خپل ګوري مطلب دا دی. ما هغه وخت سره ما چې خبره کړې مو چې ټول خلک ما سره ودرېږي چې دې جهالت خلاف چې کوم دنو आवाज نو سو کودري دل او ډیر خلک نه درې دل عام ولس پاږي کې دوره خپل وانډا وانه چولا.
د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ د 2023 کال په جون میاشت کې ویلي وو چې لقامي اسمبلی داسې قانون منظور شوی چې ماورای عدالت وژونکو ته د سختې سزا وړاندې کوي. هغه زیاته کړې وه چې په دې توګه غواړي د پاکستان خلکو ته دا پیغام ورکړي چې د مذهب د سپکاوي په پیښو کې قانون په لاس کې مه اخلئ او څوک مه وژنئ.
تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.